کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا اروپایی ټولنې او د اولسي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غړی لمبي کې د خزو په مخ د پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا خبرې شوې د غیلې مې کې ویل شوې ده چې د افغان نجونو خزو پر وړاندې د طالبانو د غزپون کې اقدامات بیرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپایی ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو هم یو ځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پوهنتونونو د ځنډولو پریکړې ته نړیوالو غبرګونونه پراخ شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسون ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسون دغه څرګندونې پرون په یو ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان د پرمختګ صوبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. دا طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې پورز په یو مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یې سوالي وو ویلي د شاید کابینې د پریکړه په اساس ټول د خبرو ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امرستاني پورې ماتل دی. د افغانستان پوخانی ولسمشر اشرف غنی ویلي د طالبان له خوا د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې چې له طالبانو ویلي دي چې طالبانو افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تېره شپه په فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې اجماع لري د ښځو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د ده په باور طالبان نشي کولی د خلکو د اجماع په وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د ښځو د زده کړې او کار ستونزه د مایوسۍ وړ او هغه په پښتو پیړۍ کې د جنسیتي تبعیض یو ښکارا نښه بللې ده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چانو په ډله کې دی چې په وروستیو ناکراریو کې د بسیج ملیشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله په اقدام محکوم شوی دی. د تورونه کسانو دوسیه په شپږو ورځو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نوموړی سر کې د محکمې په دوسیه کې نه و، خو د هغه ملګرو د ازادي راډیو فردا څنګه ته د دسمبر په 3 وویل چې نوموړی د محکمې وروستۍ غونډې ته بیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. د دوی په خبره هغه د نومبر پینځم په خپل کور کې نیول شوی و. پیران کې په هغه مظاهره کې چې د امنیتي ځواکونو په توقيف کې د دوه هیڅکلنې محسامینې د مړینې په وړاندې پیل شوی، په لسګونو کسان نیول شوی دي چې په لسګونو نور ته بیا د اعدام سزا وي او ورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکي څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګه ده. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته مطالب لرو. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. وړاندې په خبرونه کې به د دې اعتراضونو له وروستي حاله به مو خبر کړو. د پوهنتون هغه مثلا چې له زده کړو محروم شوې دي وایي د پښتنې څوک نشته.
مونږ به تر کومه صبر ولرو؟ مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یو.
وړاندې مو په خبرونه کې د هغه نجونو سره خبرې کړې دي چې اوس له زده کړو محرومې دي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ د روایي د افغانستان 90% خلک اوس مهال په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وړاندې خبرونه کې مو په یو راپور کې هغه چا سره خبرې کړې دي چې اوس مهال له هېواده بهر ژوند کوي او د ژوند سختۍ ورځې او سختۍ ګالي. د افغانستان د نورو مسایلو ترڅنګ به نړیواله مسایل ته هم تم شو. نو ساس ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په کابل کې د پانتونونو د بندیدو د پریکړې په تړاو اعتراضونه پیل شوې دي. همداسې باز مخ همکار حسیب تلاش سره په استډیو کې وصل شوی دی. لدوی بندر جزئیات واخلو. او حسیب صاحب، که تاسو موږ سره یاست، اداره ته وایي چې دغه اعتراضونه څه وخت پیل شو، چا پکې ګډون کړی دی، که دغه جزئیات را سره شریک کړئ.
کابل کې نن یو شمیر ښځو او نجونو د دوی پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د پریکړې په غبرګون لاریون وکړ. یو شمیر معترضو میرمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبانو د دوی د لاریون او اعتراض مخه نیولې او په تاوتریخوالي اوښتی دی. دوی وایي دغه لاریون نن سهار 9:30 بجې د دیبوري له څلورلارې چې د کابل پوهنتون ته څیرمه سیمه ده پیل کړی او غوښتل یې د پولیسرخ پر لور ولاړ شي چې د طالبانو رینجر یې مخه نیولې او ځینې معترضه میرمنې او هغه خبریالان نیولې دي چې د دغه لاریون په خبري پوښښ بوخت ول. ځینې معترضه میرمنې ازادي راډیو ته ادا وکړه چې د دوی له ډلې دوه معترضې زهرا مندګر او انګیزه ګنش او د دوی په وینا د تلو نیوز تلویزیوني شبکې خبریالان نیولې، خو تلو نیوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. معترض میرمنې وایي چې دغه لاریون تیره شپه د افغانستان د مقتدرو میرمنو خوځښت او جوش ښځو خوځښت په همغږۍ په لار اچول شوی و چې د دوی په وینا شاوخوا 500 تنو پکې ګډون کړی و. د طالبانو وایند زبیرالله مجاهد، د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایند عبدالنافی ټکور او د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو وایند خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. دا یوازې کابل نه بلکې تیره ورځ د طالبانو حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د ننګرهار د ته پوهنځي محصلینو هم لاریون کړی و چې د دوی په اعتراض کې نارینه محصلینو هم ونډه اخیستې وه او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کوله.
ډېره زیاته مننه کور مودان حسیب تلاش و چې نن یې په کابل کې د لاریونونو جزئیات راکول. د طالبان د حکومت له لوري د انجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو د پریکړې پر وړاندې د غبرګونونو په دوام کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او په ټولو بشرپالو ټولنو د پریکړې غندلې او له طالبانو غوښتنه ده چې ژر تر ژره د خپلې پریکړې په شاشي. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شارج د فیری کیرن ډیکر په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د طالبانو د پریکړه به افغانستان نور هم د بېوزلۍ خواته بوزي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د سه شنبه په ورځ نوښت د پوهنتونونو ته د ښځینه او محصلینو پر ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه له غبرګونونو سره مخ شوې ده. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو د حکومت لوري د خزینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندیدو د پریکړې پاړه نړیوال غبرګونونه په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ او ټولې بشرپالې ټولنې په یو غړې اعلامیه کې د پریکړې غندلې او له طالبانو حقوقي چې لخپلې دي پریکړې ژر تر ژره په شاشي. په دغه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو پریکړه په ټولنه کې د ښځو د حضور د مخنیوي او د دوی پر وړاندې د هدفي تعویض د سیستماتیک سیاست دوام بللې. ویلې دي چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د ټولنې د قشر د خپلو کورونو په څلورو دیوالونو کې بندې پاتې شي. په اعلامیه کې د غشان له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو د پرانستل کېدو غوښتنه هم شوې. په اعلامیه کې راغلي ملګري ملتونه او اړوند بشردوستانه همکاران له واکمنو چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي او هغه ټول اقدامات پای ته ورسوي چې په ورځني عام ژوند کې د ښځو او نجونو د بشپړ ګډون مخه نیسي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس د مانادار مرستې مخنیوي به د ټول هیواد لپاره ویجاړونکي اغیزې ولري او افغانستان به لا نور له نړیوالې انزوا او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کورنۍ ویلي دي چې د واکمنو چارواکو لخوا لزده کړو کارځای ته لتلو او د ژوند له نورو برخو د ښځو او نجونو د بې برخې کولو لپاره اخیستل شوي ګامونه د اجباري او کم عمره ودونو تاوتریخوالي او د ناوړه ګټه اخیستنې خطرونه هم زیاتوي. په دې اعلامیه کې د نجونو د تحصیل په اړه د طالبانو تازه پریکړه د نړیوالو بشري حقوقو د معیارونو خلاف عمل بلل شوی او ویل شوی چې د طالبانو دا پریکړه به د هغو بهر مېشتو افغانانو لپاره یو منفي فکتور وي چې غواړي بیرته هیواد ته راستانه شي او نور به هم د هیواد پرې خودو ته وهڅوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شازده فیری کرن ډیکر د طالبانو دا پریکړه اسلام ضد بللي او پر خپل ټویټر لیکلي دي چې یا د پریکړه افغانستان نور هم د بېوزلۍ خوا ته بیايي. اغل ډیکر د طالبانو دغه پریکړه په وړاندې لنجونو سره د نارینه محصلینو یووالی ستایلی او لیکلی دی چې د طالبانو د پریکړې په وړاندې د دغه هڅو ملاتړ کوي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم پر خپل ټویټر لیکلی و چې طالبانو د افغان مېرمنو پر ژوند داسې نوي بندیزونه ولګول چې دفاع یې نشي کېدای. ښاغلي ویسټ له نړیوالو غوښتنه کړې چې ټول باید په یو غږ په کلکو ټکو د طالبانو د دغه تګلارې مخالفت وکړي او باید له افغان ښځو سره ودرېږي. د طالبانو حکومت دوه ورځې وړاندې خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ بندیز ولګوه. د طالبانو د حکومت دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه. د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو دا د افغان مېرمنو په وړاندې توپیري چلند بللې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې طالبانو په ښځو کلک محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته خونځیو ته د تګ اجازه نه ورکوي. دغه شانې په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو، تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د دوی په تګ بندیز لګولی او ویلي دي چې له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم نشي کولای.
د نجونو او ښځو د تحصیل په برخه کې د طالبانو حکومت د وروستیو محدودیتونو په وړاندې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د وروستي دریځ په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالې ډیوی امرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې آیا یوازې د لمو ورکول او غندل به وضعیت بدل کړي که ملي اقداماتو ته اړتیا ده؟
یوازې غندنه درد نه دوا کوي، ځکه چې موږ تاسو متوجه شو هر کله چې یو بده پیښه کیږي په دې باندې ټول دا خبرې کوي چې موږ دا غندو. نو زما په اند باندې نړیواله ټولنه کولای شي له طالبانو سره مشترکاً کار وکړي او هغوی وهڅوي، هغوی ته مختلفې لارښوونې، نړیوال قوانین ور وښيي او تر څنګ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمانونو له اسلامي بوده لکه څنګه چې عربستان، ترکیه او ځینې نور هیوادونو دوی ته تشریح کړي دي، دوی ته په دې مسله کې قناعت ورکړي، ځکه چې هر ستونزه د حل لار لري او هر حل لار موږ نشو کولای چې له تقبیه او سانسور د نقاطو څخه موږ ګټه واخلو. یعنی نړیوالو نهادونو او ملګرو ملتونو ته په دې کې پاسخګونه دي، ځکه چې دوی تر اوسه مسؤلانه حکومت نه لري او تر اوسه منل شوي نه دي، دوی مسؤل ځان نه احساسوي. نو ځکه دغسې ځینې مسایل او دغسې ستونزې راپېښېږي چې د نړیوالو نورمونونو او اصولو سره په ټکر کې وي.
اوس څه په کار دی چې وشي د یو داخلي میکانیزم، یو داخلي هڅې په توګه چې موږ وکړو چې د دغه ستونزو په اړه خبرې وکړو، دغه ستونزې په داخلي په داخل کې حل کړو؟
په داخل کې خو فکر دا ده، البته طالب چارواکو ته دا په کار دی چې په افغانستان کې د ټولو اتباعو حقونه او هغه مسایل چې ورته متوجه کیږي هغه ته دوی جدي توجه وکړي. طالبان هم په دې برخه کې باید کار وکړي، نړیواله ټولنه هم باید ورته کار وکړي. او اگر چې دا یو ایدیال نظر دی خو له دې پرته افغانان بل هیڅ انتخاب نه لري او بل هر انتخاب چې وي هغه به افغانستان بحران ته بیایي. او طالبان هم باید دغه درک کړي چې حقایق له هغه څه متفاوت دي چې دوی په اړه فکر کوي او دوی په اړه درک لري. نو که داسې دا لړۍ دوام ولري زه فکر کوم چې له هرې برخې به افغانستان بحران ته روانېږي او وضعیت به تر دې نور هم کړکېچن کیږي.
وروستي پریکړه چې د ښځو د فعالیت، تحصیل او تعلیم په وړاندې کیږي، ستاسو برداشت له وضعیت څه دی چې ولې د سخت دریځې پریکړې او سخت دریځ موقفونه د ښځو په وړاندې نیول کیږي؟
حکومتداري یوازې دې ته نه وایي چې اغه ټوله حکومت ټوله مخه یوازې خځې وسیږي. نو کدو یوازې د خځو لپاره د حکومتولۍ خستوي او مخه د دوی د خځو باندې د بندیزونو محدودیتونه وضع کول وي. افغانستان کې خځو ته خو په هر برخه کې اړتیا شته چې باید کار وکړي. کچري ټولنه نیمه برخه فعال شي نو هغه ټولنه به بحران ته ځي. نو باید چې د حقایق دوی ومني او باید چې له دغه اوسنیو محدودیتونو لاس واخلي، ځکه چې ښځې هم د ټولنې یو قشر دی او په ټولنه کې دوی هم د دوی په اندازه سهم لري، حق لري.
مرسلین ارسلا او چې د ښځو د حقونو فعالې ډیوی امرخیل سره د پانتونو د بندیدو په حق له خبرې کولې. هم دې موضوع ته تم کیګو کابل کې د استوماتولوژي یا غاخونو طبي او محصله وای د دوی د روستي سمستر آزموینه واخو طالبانو پرون دغه امتحان ته اجازه ورنکړه. نو مولې چې خپل نوم نه خې په جوړغونی غږ ازادې راډیو ته ویل چې هله لري چې طالبان د دې د فراغت نیمګړی دغه هله نیمګړی پرې نه کړي. دغه محصله سره اسد الدین خبرې کړې دي او د مرکې په سر کې تری پختلې دي چې د پانتونونو د ځندېدو پرې کړې څومره د اغیزمنه کړې ده.
زمونږ ذهنونه باندې ډېر بد تاثیر کړی دی. نه مو څوک شته دي چې زمونږ غم وخوري او نه مو داسې څوک قیام کوونکي او نه داسې څوک زمونږ ملاتړ کوونکي څوک شته چې زمونږ حمایت وکړي. مونږ به تر کومه صبر ولرو، مونږ هیله لرو، مونږ ارمان لرو، مونږ د دې ټولنې وګړي یاستو. نو کله چې حدیث مونږ ته وایي، قرآن مونږ ته وایي چې تاسو درس ووایي، دوی څوک دي چې زمونږ نه دا حق چې کوم تر اډیالان طرف هم تر خپل شای دی به مونږ به تاخلي مونږ ګناه کړی دی. که دوی وایي چې حجاب او که حجاب مو ک
ډیره مننه. خبرې مو هم د دار کړ دی او دا چې تاسو ستونی او زړه ډک دی دا هم موږ درکو احساسوې. څومره سخت دی چې په اخري سمستر کې چې د فراغت هله ولري دغه هله هم درنه واخیستل شي. هدا قلب نګدی راتلونکي کې ترک هم معلوم نوي. تاسو په انتونون د فراغت موضوع څنګه ده؟ آیا امتحانونه مخلص ول؟
زمون اخري امتحان وو ګوستو څنګه نه مونږ
نو تاسو امتحان بیانن پاتې شو؟ د پانتون لخوا څه ژمنه درنه کول؟ څه ځکه یوازې یو مضمون امتحان پاتې دی.
زمون په پانتون لاړو تر اوسه خبره ورسوله چې موږ امتحان اخلو. هغه ته اوس کوم مثبت خبر نه درغلی چې موږ هغه ته هلامن کی
دا پوهنتون محصله وه چې پرون له زده کړو محروم شوی وه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په واشنگټن کې وروسته تر دې چې له ولسمشر جو بایدن سره وکتل کانګرس ته یې وینا وکړه. احمد چې بر سره په سټډیو کې ده د دې موضوع جزئیات به موږ سره شریک کړي. زلنسکي واشنگټن ته تللی دی، هلته مرستې هم له اوکراین سره شوې دي. که تاسو موږ ته نور جزئیات راکړي.
بله، د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي د کانګرس غړي او ټول امریکایان وغه سوال چې په داسې وخت کې چې وادي د روسي پر ضد په جګړه بوخته په پوځي او اقتصادي ډګرونو کې د اوکراین مرسته وکړي. زلنسکي په ورته وخت کې خبرداري ورکړ چې د اوکراین لپاره له ټوپ پرته به خپلواک نړۍ د متحده ایالاتونو په شمول له ګواښ سره مخامخ شي. د زلنسکي وینا 25 دقیقې وه. د دې وینا په لړ کې ټینګار وکړ چې اوکراین کولی شي چې د روسي له پوځیانو سره چې په شو وسلو سمبال دي جګړه وګټي. خو زلنسکي څرګنده کړه چې د دې بریا لپاره د متحده ایالاتونو پوځي او مالی مرستې اړینې دي. زلنسکي وویل چې له امریکایانو په زرګونو مایل لري په اوکراین کې جګړه روانه ده، خو ازادي، دیموکراسي او د امریکایانو امنیت له تهدید سره مخامخ دي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې په اوکراین کې روانه جګړه داسې پرتله کولی شو لکه له روسیې سره چې د متحده ایالاتونو جګړه د ازادي لپاره روانه وي. زلنسکي بیا وویل چې د اوکراین جګړه یوازې د ژوند، خپلواکي او د اوکراینیانو د امنیت لپاره نه ده، دا د اوکراینیانو او امریکایانو لپاره د دیموکراسي د دفاع جګړه ده. زلنسکي چې په وزیر ډول ماشرنګ جامپر او پتلونې پتن کې وو په انګلیسي ژبه کانګرس ته دا هم وویل چې جګړه کنګل کولای نشو، ځنډولای نشو، سترګې پرې نشو پټولای چې سمندر یا بل څه به حفاظت ترې کوي. ولودیمیر زلنسکي په داسې وخت کې واشنگټن ته سفر کړی دی چې کانګرس دې ته چمتووالی نیسي چې شاوخوا 45 میلیارد ډالر پوځي اضافي مرسته له اوکراین سره تصویب کړي. داسې تمه کیږي چې د مرستو دا لایحه به تصویب شي. زلنسکي پرون یو ورځ وروسته تر دې متحده ایالاتونو ته روان شو چې د اوکراین دننه د باخموت په ښار کې د جګړې لومړۍ کرښې ته بلاړ. د کانګرس تر وینا مخکې په سپینه د کانګرس تر وینا مخکې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس جو بایدن سره وکتل او له هغه سره یې هم له اوکراین سره په پوځي او مالی برخو کې د مرستو په تړاو خبرې وکړې.
ډېر مننه کور مودان احمد چې بر و چې د ولادیمیر زلنسکي د سفر جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د لویدیز ګڼو رسپانو د طالبانو د دې پریکړې په اړه لیکنه خبرې کړې دي چې تر ثانیه امر پورې د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې بندې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوې پریکړه د دې تازه نقشه ده چې د دوی مشانو د اعتدال لار پریښې ده او هغه اندېښنې ثابتوي چې طالبان به د تیرو شلو کلونو په ترڅ کې د بشري حقونو او حکومتولۍ په برخه کې لاسته راوړنې له منځه یوسي. لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکي د افغانستان طالبانو د ښځو د حقونو او ازادیو د ترپښولاندې کولو په وروستي فرمان کې پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو را تک مخه ونیوله. رسپانه وړاندې لیکي د دې سربېره چې طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې اعتدال ته به مخه کوي، هم به د ښځو هم به د اقلیتونو د حقونو درناوی کوي، خو اوس دوی په پراخه کچه سختریزه اسلامي قانون پلی کوي. لاس انجلس ټایمز څرګندوي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو پریکړه به پرته له شکه چې د طالبانو د هڅې زیانمنې کړي چې د پرسمت پیشندلو لپاره یې کوي. ورسپانه بیا لیکي چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان څوکۍ لا هم د پخواني ولسمشر اشرف غني له استازي سره ده او طالبانو له ملګرو ملتو بیا بیا غوښتنې چې دا څوکۍ دوی ته وسپاري. میامی هرالد او رسپانی د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو بندولو ته په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د ورستي بریټ پسترګه کتلې دي. ورسپانه وړاندې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو بندیدو ته اشاره کوي چې تر 1450 ورځې ډیر وشوي چې دا مکتبونه بند دي. میامی هرالد د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د پروسه کال د دسمبر میاشتې راپور ته اشاره کوي چې په کې راغلي چې لکاره د ښځو ممانعت د افغانستان اقتصاد ته په کال کې تر 1 میلیارډ ډالر پورې زیان اړوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سیشنبې پر ورځ ویل کله چې د یو هیواد نیمایي نفوس وروسته پاتې شي هیڅکله پرمختګ نشي کولی. میامی هرالد په خبرې کړې مقالې کې د طالبانو د پریکړې په خبرګون کې یو شمېر عکس العملونه راخستي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویل دي چې د نجونو پر مخ د پانتونونو د دروازو بندیدل د طالبانو له لوري د وی بلشمنې ماتېدل دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې طالبان دي د نړیوال ټولنې د مشروعیت تمه تر هغه نه کوي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونو ته درناوی ونه کړي. په دې بیان کې بیا ویل شوی دی چې له پوهنتونونو څخه د نجونو د ممانعت پریکړه به د طالبانو لپاره بیا واقعونه وي. ګارډین رسپانه لیکي د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندیدو پریکړه تر دریو میاشتو لږه موده وروسته تر دې وشوه چې په زرګونو نجونو د افغانستان په پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره امتحان ورکړ. رسپانه بیا لیکي چې د طالبانو د پریکړې نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د ګارډین په مقاله کې بیا راغلي دي چې طالبان د یو سختري اسلام پیروي کوي. د دوی د تحریک مشر هبت الله اخونزاده او د هغه په حلقه کې شامل ملایان د عصري درسونو په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم مخالفت کوي.
د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي راپور ورکوي چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. مارټن ګریفتن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانانو د کړه او محرومیت په اړه راپور ورکړی دی. ویلي دی چې د افغانستان 2/3 برخه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرسته ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
سپوږمۍ یو نیم کال کېږي چې پاکستان ته کډواله شوې. نوموړي وایي امنیتي ننګونو کډوالۍ ته اړ کړې. سپوږمۍ په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې رسنیز فعالیتونه درلودل. نوموړي اوس د خپلې کډوالۍ او په پاکستان کې د سلګونو نورو افغانانو د کړاوونو کیسه کوي.
زه دلته له یو کال او شپږو میاشتو راهیسې ژوند کوم. په پاکستان کې مې ځکه کار نه شوی کولی چې افغانه یم او د دې ځای تابعیت نه لرم. اوس هم د افغان کډوالو دلته ستونزې ډېرې دي. پاکستانیان وایي که افغان کډوال د دسمبر تر 1 دېرشمې خپلې ویزې تمدید نه کړي په 3 کالو بند محکومېږي او یا به بېرته خپل هېواد ته ستنېږي، چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
په دې وروستیو کلونو کې په بهر کې د کډوالۍ ترڅنګ زیات شمېر افغانان په کور دننه هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. مصطفی چې د غزنی د مالستان ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي 3 کاله وړاندې د خپلې کورنۍ له وو غړو سره له کوره بې ځایه او کابل ته کډه شو. هغه ازادي رډیو ته وویل
په ټوله کې حالت خراب دی. بیل وړي شوي د غړو بیا چې 1500 افغانۍ اوس له 2500 څخه تر 3000 پورې رسیدلې ده. په کور کې مې د کار سړی نشته. د کور وکسه یو، زه یو کراچۍ لرم.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارتین کریفیتیس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سې شنبې ورځې ناوخته په یو بیان کې د افغانانو د کړاوونو محرومیتونو په اړه راپور ورکړی. ښاغلی مارتین په دې بیان کې ویلي چې 1 میلیونه افغانان کډوال شوي او د کورنیو بې ځایه شوي او شمیر هم 3.4 میلیونه کسانو ته رسېدلی، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا شمیر کله کډوال او بې ځایه شوي دي. هغه دا هم وویل چې د افغانستان 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 2/3 برخه یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي کوونکي په وینا د افغانستان نیمایي نفوس د څښاک پاک اوبو او روغتیایي موادو ته لاسرسی نه لري او 1.1 میلیون نجونې د زده کړو له حقه بې برخې دي. هغه پر خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې میلیونونه له لوږې سره مخ دي، میلیونونه د پاک اوبو په برخه کې د نه لاسرسي سره مخ دي، په میلیونونو ماشومان په ځانګړې توګه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. موږ باید د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږو. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو له دې وړاندې زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له اړمنو سره د مرستې په برخه کې له مرستندویو موسسو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کړکېچن وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې سبا پنځشنبه د ژمي موسم د پیل لومړۍ ورځ ده او ډیری خلک په دې موسم کې د خوراکي او سون توکو د کمښت په ګډون له جدي ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې د 13 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د 50 کیلومتر سړک په پراخه او اساسي ډول درغیدو چارې پیل شوې. روزګان ولایت د مرکز ترینکوټ څخه د دهراوود ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلې پاتې 50 کیلومتر سړک د پخیدو او اساسي ډول جوړېدو چارې پرون رسمن پیل شوې دي.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ او دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د 50 پاتې کیلومتر سړک د رغیدلو چارې پیل شوې. دغه سړک چې په پاخه او اساسي توګه جوړیږي پر 10 میلیونه ډالر لګښت راځي. د اورزګان ولایت د مرکز ترنکوټ څخه د دهراوت ولسوالۍ ترمنځ د پاتې 50 کیلومتر سړک چې 10 میلیونه امریکایي ډالر لګښت پر راځي نن د یوې پټې په پرې کولو سره چارې رسمان پیل شوې. د یادلاري د جوړېدو د افتتاح په مراسمو کې د ټولګټو وزارت حقوقي مشاور مولوی آغاجان د دغه سړک د جوړېدو په اړه داسې معلومات ورکړه
چې اوږدوالی یې 50 کیلومتره او بریا 9 متره دی په پخه او اساسي ډول باندې جوړیږي او دغه پروژه چې د یو لوی پل لري او د نوي پلچک او کازیګانی یا واشونه چې ورتوي دا ټول په دې قرارداد کې پکښې دي. ان شاء الله د 2 میاشتو په موده کې به په پخه او اساسي ډول باندې رغول کیږي.
د دې ترڅنګ د صدیق افغان نور ساختماني شرکت مسؤل حکیم الله افغان ویل چې د یاد سړک د رغولو قرارداد د ټولګټو چارو وزارت سره کړي او د یاد وزارت له لوري ورته پیسې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې د چسمو د وړاندې د یادې ولسوالۍ او کندهار ترمنځ د لوی لارې د رغېدو چارې هم پیل شوې چې هغه لاره هم په پاخه او اساسي توګه رغول کیږي. دغه سړکونه پر داسې مهال جوړیږي چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي مولوی ملا عبدالغني برادر اوس مهال د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال دی.
ستاسو له پیغامونو
واقعاً چې انجینی بدبخت دي یا هم وایو چې کوم تالې دي، ځکه چې پرون زموږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتي په باره کې وفد ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودو د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوې او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر، خو ځکه کله چې د رخصتي اوازه سوې موږ ډېر نا امیده سو او ناهیلي سو چې زموږ نیمګړی درسونه پاتېږي، زموږ هغه ارمانونه پاتېږي، زموږ ټول هغه هیلي چې موږ درلوده چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، هغه ټول پات سود د تاسو راو د دولت څخه یا د مرات څخه د هیله کوم چې بلته مشتم اجازه را کړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو زک شي. په ټولنه کې شزه او نر باید دواړه تحصیلات ولري. په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي مازی خپل ځان مخته یوسي، او که یو کور کې یو شزه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي، زک شي شزه په یو لا زنګو زنګوي او په بل لاز نری زنګوي. نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
د خبرونه دوی منی مایتر او رسیدو په دې برخه درته د نوربسته پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د امریکا اروپای ټولنې او د یولو سه هوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو په یو غړې اعلامیه کې د خزو پرمخت پانتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا خبرې شوه دغه اعلامیه کې ویل شوې دي چې د افغان نجونو خزو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بیرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپای ټولنې له لوري د طالبانو دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جرمني، هالند، ناروی، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یوځای شوي دي. په افغانستان کې د نجونو د پانتونونو د زندولو پریکړه ته نړیوالو خبرګونونه پرخ شوې دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې ده او هغه د بشریت ضد جنایت دی. نیکلسن دغه څرګندونې پرون په ټویټ کې کړې دي او ویلي دي چې د افغانانو ښځو او نارینهوو له حقونو څخه انکار د افغانستان پرمختګ او ثبات پر وړاندې خنډ رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د سشنبې پورس په مکتوب کې چې د لوړو زده کړو ټولو مؤسسو ته یاستولې و ویلي دي چې د کابینې د پریکړه په اساس ټولو د خبرو ورکول کېږي چې د وناسو تحصیل تر امر ثانی پورې معطل دی. تر دې مخکې طالبانو تر شپږم ټولګي پورې تنجونې له منځنۍ او سنوي زده کړو منې کړې وي. د افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی د طالبان لوخا د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې ویلي چې طالبان افغانستان اشغال او وګړي برمته کړي دي. غنی تیر شپه په فیسبوک پاڼه په بیان کې ویل چې په اوس وخت کې یوازینی موضوع چې ټول افغانان پرې شمال لري د خزو د زده کړې او کار حق دی. هغه ویلي دي چې د په باور طالبان نشي کولای د خلکو د اجماع وړاندې ودرېږي. اشرف غنی په افغانستان کې د خزو د زده کړې او کار سنځ د مایوسي وړ او هغه په وشتمه پیړۍ کې د جنسیتی تبعیض یو ښکارا نخ بللیده. د ایران د تیاتر او سینما لوبغاړي حسین محمدی د هغو 15 مظاهره چارو په ډله کې دی چې په روسي او نکراریو کې د بسیج ملشو د یو غړي د وژل کېدو له کبله پیدا محکوم شوی دی. د تورن کسانو د سیه پشپګورزو کې د محکمې په دریو غونډو کې فیصله شوې دي. د محمدی نوم په نمړی سر کې د محکمې په دوسی کې نو خو د هغې ملګرو ازادي رادیو فردا څنګه ته د دسمبر په شلم مول شوی نو وړي د محکمې ورستې غونډې ته بیول شوی او پیدا محکوم شوی دی. د دوی په خبره د نوومبر په 15 په خپل کور کې نیول شوی و. په ایران کې په هغه مظاهرو کې چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په وړاندې پیل شوی پلسګونو کسان نیول شوی دي چې پلسګونو نور ته د اعدام سزا وي اورول شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت نوی امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغې له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالي او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسۍ پانګونه ده. د موړي په دې وینا کې چې د کانګرس د غړو په چکو بدرګه کول وویل د جګړې له کبله میلیونونه اوکراینیان د مهال برېښنا د کورونو تودوخه او اوبن لري خوراډي ورکړه چې هیواد به روسیې ته تسلیم نشي.
Thank you. السلام علیکم د ازادي رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست زملالی بشریم. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکښې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل سوي چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډار دې هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته لیږلې دی راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شو چې د پکښ ویلی و چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړی و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل سوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت ده چې مولوي ندیم د کابل والی و. دا چې طالبانو ولې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه معلومات نه دی ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنې وکړې چې تر اوسه نه دی ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې لشپږم ټولګي پورته د انجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې، له محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز ولګاوه، حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي. طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللې دي او ویلې دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شتو برخي یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکو مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استاذ رابرټ وډ ویلي طالبان د دا تمه نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب تر لاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادی ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوو د محکمو کولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوو چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري هم ویلي دي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسیز راهسي بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او اوریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ شینکی کړوخیل، د بشري حقوقو مدافع او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشري حقوقو فعال فروزان رسولی او خبریاله او د حقوقو فعال نجيبه ایوبی پر دې موضوع باندې را سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کړوخیل سپ تاسو تر اعظم کتاس پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړي چې د طالبانو د غورستي پریکړه ته په څه نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د روسي پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شرونه دې په امده د خزو د محدودولو د پاره د خزو د ټول انساني ژوند څخه محروم کول یا لری ساتل د دوی هغه لومړنی کار و چې په اجنډا کې و. خو دوی په شروع کې از ما په اند باندې دوی غوښته سي ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کیدای شي دا به له د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو دم ټول اجراءات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسئ چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهین او تعقیل کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بالاخره ندا محمد ندیمې درته راوسته، اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې ځکه چې همدا رقم فکر کوي او د جرأت وکړو، بالاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په هغه کې فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه د دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادانې دوی ته سپاري او دوی باید ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې تر څو پورې افغانانو ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته ده. متاسفانه ښځه فعلا په ایستي وسیله دا 15 میاسې په همدا رقم استعمالي طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر هم بیا د ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسې دوی غوښتنې ته لبای کوي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت پیژني. که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنگ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خوشري نظام هغه کې او د خوشري نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بنده شي. همدارنګه پاکستان تم چې دوی غواړي هغه خپل هغه په اصلاح اخلاص او وفاداری وکړي، د هغوی لپاره هم چې هغوی قانع کړي چې دوی سم روان دي او د هغوی حمایت هم ولري، بیا هم دوی باید ښځې محرومه کړي له ټولو انساني حقونو څخه. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان هغه دغه ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان باید همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي، او هغه بدبختي به هغه وخت په اصطلاح ګارنټي کېږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکړي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د من انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري دی او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د
مننه کړو
چې د سیاسي
بله زبرت تاسو ترازم کړو خیل صاحب صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو ووریدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی، او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده، د دوی نظر دی. که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې د 14 میاشتې کې طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي، نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول کدا پښتنه وکم، ولې داسې پریکړې کوي چې خلک قرباني خوبدي کیږي؟
سلام تاسو ته ستول درنه اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کوخیل هرته کې د اشاره او پزم تر ډیره بریده پوری ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوه سرچینو نه اثر اخی. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د خزي زاد د خزي وجود نه فیده، اصلا طالبان له خزو سره د خزي له جنس سره اساسیت لري، او غوډه فتنه پتوګمنه. که تاسو بیلابل روایتونه دی وګورئ، د په نظر باندې خزه فتنه ده او
دا فتنه شتر هغه د پوری محدودې دای سي دا د بخي ولې خاطر سي نارینه او تر سالمه ټولنه ولرو د خزي غږ باید په ستر کې د خزي رفتامت باید په ستر کې خزه به له ضرورت نه شد ضرورت نه کورونه او خو خزه هغه څوک دي چې د کور په چار دیوالې کې نو دا طالبان ټول هغه فلسفه ده ولې بل هغه کې سیاسي تراو تر ډېر بوري پوری شواهد او آثار دا ښکاري چې دا طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي استفاده کوي لغه وخت نشي دی د سیاست ډګر تراغلې دي کدا نږدې مثال نه راوګور د دوه تړون ته وګور درې ماده مشخصا وایي چې طالبان ته حد کړی د خزو حقوق او د بشر حقوق په درناوي کې بیا بیا د دې سره په مرکو په ویناو کې وکتل شي دی ول مو به د خزو حقوق ته درناوي کوي په مجره د دې سیاست ترالو د خپل بڼه بدله کا او خپل غ اصلي چیرای بیرته راوسته او هغه ټول هغه فیصله لابیګران چې دی په دا تیرو څو کلو کې لابي کول چې طالبان بدل شوي دي دغه پر مخ هم یو کلکه څاپېړه ورکړه په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلېدونکی نه ده که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کېږي لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړی وروسته له هغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګ کړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یې ړنګ کړ هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسولو ټول ملغا اعلان کړه د ښځو سیاسي ګډون ټولنیز ګډون د کار حق د تحصیل حق دا وار په وار ځینې وخت یو د پوهنتون ته د تګ حق او چې بېلابېل محدودیتونه چې هره ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردوی نارینه او د امر بن معروف د متسبینو په نامه درېدل او سر تر پایه چکول او باد لغه په یو بل باندې جون له درس ګرځول او زیر توري کول دا کار پاتو چې دا اخیری ما په نظر هغه اخیری میخ ده چې د خزو د حقوق پر تابوت باندې وواه اگر چې دا زه ډیر له دې تصمیم نه ډیر زیاته فیصله شاکم نه په دې خاطر چې کوم په طبيعي شکل باندې وځي دغه دوام کړي ورسله دروسل ور کول نو نور څوک نه درلودن جون چې راځي کانکور ازمن کې امتحان ورکه او بیا پانتون ته ولاشته دي خاطر سي دي سانوي ذکر د ژوند لپاره باندې کړی یا د تدریجي مرګ سلاول روان ول په دې ډول هدا خپل توقو داسې نه کېد شي په سړو سیمو کې یو یا دوه ازمن د ژوند پاتې دي او په ګرم سیرم کې هم د ژوند سمسترونه په نیمایي کې دي او په نیمایي کې داسې فیصله ورکول نو دا هغه څه چې د تاسې شرایطو کې واضح د رخ کاروي تړاو کوي په دې معنی چې دوه ورځې مخکې له چمن او لکوټین د علماو یو هیات راځي کندهار ته او د کندهاري شیخانو سره کینی او سم لاسی چې دیځي دا فیصله راځي یو ځل محکم د پاکستان علما یو راول او خپل شمله کې الزواهری راوړل ورسته دوه ورځې دی لټګ نو ورسته یو ځل الزواهری په کابل په شیرپور کې راشن کې یو په غوانی عمل کې یو الزواهری وځل کې یو هغه ټول مسله بیا د پاکستان یو وفر د حیات راځي کندهار ته دوه ورځې ورسته بیا د خزو په وړاندې دا ډول یو عمل ترسره کی دا پریکړه په هغه ورسته دا تصمیم نیول کې چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځانګړي استاذ د افغانستان لپاره د طالبانو پر وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی لبلې خو د بلاول بوټو خبرې هم کته شو اوري په دروسی کې نیویار کې هغه به اثر نه ایسلته ویلی اوس د طالبان باره کې د خبرې کړې نو تاسو کدا درې نقطې راوړي سره یو ځای کې ووازي خبره د شکاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د خزو له وجود او لذات سره اساسیت لري دویمه خبره ده چې طالبان د خزو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي یو د چنه وهني دي او ابزار په توګه کوي یو هر هغه وخت په دې باندې فکر کوي چې ولادي موږ د رسمي پیژندلې وخت یې پر مو باندې بندیزونه ډیر په هغه وخت کې د خزو د حقونو مسله دی یو عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي نړیوال بدې ته امتیاز ورکړي او درې خبر ده چې د پاکستان اړیکې له دې سره واځي ده د خطر شي خره اوازې علائم
مننه صالحي صاحب فروزان رسولي تاسو ته هم شرغلاست وایم د تاسو واوریدل چې شبنم صالحی صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې شذ یاد کور د یاد ګور د دوی په وینا په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړي چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کیږي ولې زد او نقیز دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپل غواړي چې نړیوالي په رسمیت وپیژني دوی ورسره خبرو ته چمتووالی شوډلې دي په بیلابیلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر سره شریک کړئ
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د دی پینل کی ټوله غړي چې بغدون کوي ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. از ما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي، هغه مفکوره د تعلیم د زده کړې او د پرمختګ دغه پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پوهېږم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړه هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مډرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري، نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کی په هغه شکل به یې چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نسو ویلی، او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کم دغه منطقی کې چې موږ ژوند کوو چار دو ګرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو ګواښ بولي، او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان یو پرمختللی افغانستان هغه ډیر چار دو ګرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي د خلکو څخه کیږي هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. مشکه وګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلی دي که وزارت معرف او که تحصیلات عالی و هغه ډول وزیران دوی ټاکلی دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه د دوی پیغامونه واوریدله، په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته را جذب کړي هغې خواته بلنه ورکړي، متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي. تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا د دوی دا خبرې دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي، نو د دې څخه خپل معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده. او زه وایم چې دا د دوی اخیری میخ نه دی چې زموږ په سر ټکلی دی، حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی، هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي امکانات شته چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه کښېنه او خپل د حقونو څخه محرومه کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوی ټولنه یا هغه ټولنې څخه هر ډول سوء استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، یو امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پیژو ډېر. زه خپله پرون یو حالت ورباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصابي را، او زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي هر عکس العمل شي دا شی چې موږ ټوله ډېر ځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې وو که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیرا حمیدی تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده، تاسو کولی سئ چې مایک واخلې او له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرق لاستر توام خپلواک صاحب په دې خپرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولای سي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه، سلامونه ستاسې ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید دا درک کړو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هیوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اسلام تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله د همدې چې بولي نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا میری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پیګم د اروپای اتحادیې کسان هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو حکومت ده خو کته نه یې، او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شي؟
بله،
نو دغه تعریف
جن هم راځي. بله، پښتنه مده زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پریکړه څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ کته تاسو په دې برخه کې څه وایست؟
ملالی جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم دي پریکړې نه یو متاثرې، دا د وسوي د چې زه بیګارای سي خپل ځای نه پورته کېدلای نه سم، لکه زه دوغمره خپکان دي چې زه فقط غواړم مو ژړم. نو تاسو فکر وکړئ، انجونې مات مسجونې کړې دي چې د چا ورستۍ څلور ازموینې پاتې وي، د چا ورستۍ سمستر وو، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی وو، او بل غوی ځینو سکل پایلوله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډیره ضرورت کې ځین وخت انسان دی نیم شي تمن لري کنه، کله چې دی چې تمن لري زړه صبرولای سي، خو کله چې تا دی څه در وخود سي او ته ویني، او بیا دغه ته نغستل سال لاسونو نو وتخته وسی لتان تل لاس ورکه، هغه څو چند انسان زوري زکه چې تا خو لیدل چې ته کول سي تر لاس کې. او بل د افغانانو په پاکسریت سیمو کې به دغه خای لومړی نسل جوړي و چې دوی پونتون ته تلري، او دا چې دوی بیرته بیا په خپل کورنوي کې په خپل خپلوانو کې څومره خبرې دي، په سر زغمل دي، څومره مبارزه کړې ده، څومره تغییر راوستلې دي، ته دغه ټول خبرې دي شاوخوا موزغمه خای اکثریت دغه لومړنی نسل موسیقي چې پونتون وای، او بیرته بیا دفتن دغه لاس ورکه دی. یو هیڅ په خاطر لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی، هیڅ منطق نشته، هیڅ خبره تشریح شوی نه دی چې واضح نه دی. لومړی کال کې چې راغله لاغ دی ټولګي جلاس ول ته ټولو ډیر کابل پونتونونو کې جنې جاب کوله، چې واده پورز باندې چنجلې راغلی وغه په تور کالو کې راغلی و. د افغانانو په منځ کې بيخي کفر دی چې ناوې دي تور کالي واغوندي، تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکرای نه پسرې، تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه غوندي. اړ خپل واده پورز ازمنې تر راغلی او په تور کالو کې راغلی و، ځکه چې غیته درس مهم و، ځکه چې غیته مکتب مهم و. لیکن سره له دې هرڅه چې ته د ټولو محدودیتونو ته غاړه کې، سره له دې هرڅه چې ته ټول خبرې په ځان باندې ومني، او بل موږ په دې نه پوهیږو چې واقعا په دې تیرو یو نیم کال کې هغه څه ډول نصاب تدریسې ده، څومره ډېرې غته غیر کړای دي، په هغه کې څه شی تدریس کېدل. لیکن سره له دې چې ته هغه نیمګړی نصاب زغمي، او نجونو سره بل تبیس په دې تیر یو نیم کال کې دا کې د اکثریت ټولګوی ته بوستادان نه ورتل، هغه کوم چې لایق استادانو خو استادانه غي ټول د الکانو مکتب سنفون تور کړو، د جون سنفون ته نو ورکړو، ډیر به بیرته وخت را رخصت ولې. نو سره له ټول تبيزونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاره سي پونته، ته سره له دې چې هر ورځ تفتیش راتلو، سره له دې چې هر ورځ په دې باندې نظارت کېدل، پښتني ګرویګن کېدل، داسما ګرځند ټلیفونونو ور باندې بند سولونه، پیغام
ډیر مننه
پیغام جواب ګور نه پیغام بوتونه ګور. لیکن د دې هر څه سره بیا هم دوی تلی خو بیا یې هم ور باندې بند کړه.
ډیره مننه.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را